گفت و شنود،
خبر اتره.
درنو ریدونکو سلامونه او نیکی هلی و منای شپه مو پخیر. ز جعفر هاندیم لخپل همکار آصفی صاحب سره د خبرو اترو گفت شنود. یو بل خبرونه ته درته خراغ لاست ویم. په دغه خبرونه کې به پر دې خبري وکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي ماموریتونه ما په تازه خبره شوی راپور کې ویل شوی چې د 2014 کال په لومړۍ وشپږو میاشتو کې د ولسی افغانانو مرګ ژوبله 40% زیاته شوې ده. د یونما راپور وایي 2014 کال له جنوري نیولې د جون تر دیرشمې په روان تاوتریخوالي کې 4,853 ولسي افغانان وژل شوي او 3,209 نور عادي افغانان بیا ژوبل شوي دي. په همدې ترتیب د نورو کلونو په پرتله په روان کال کې 18% وژنې او 28% د ژوبلېدو کچه لوړه شوې ده چې زیاته برخه یې ښځې او ماشومان خول کیږي. د یونما راپور وایي د دغو ملکي تلفاتو 4% د افغان حکومت ضد وسلوالو طالبانو او 9% د افغان ځواکونو له لورې رامنځته شوي، خو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو دا راپور رد کړی دی او پر ملګرو ملتونو او یونما یې غږ کړی چې باید خپل توازن وساتي او په دې تړاو د خلکو د عادي افغانانو ذهن خراب نه کړي او د طالبانو ضد احساسات و نه پاروي. تاسو ولسیانو ته د مرګ ژوبلې پر اړولو څوک ډیر ګرم بولئ؟ په دغه تلفاتو کې خو تاسو او ستاسې کورنۍ ته کوم زیان نه دی رسیدلی. که رسیدلی د چا لخوا؟ د امریکا غږ آشنا راډیو د نن شپې د خبرو اترو گفت شنود خپرونې ته زنګ راووهئ، خپل نظر، پوښتنه او د سترګو لیدلی حال را سره شریک کړئ. د سټډیو شمیره ده 00120023 شپږ. او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو کولی شئ چې د امریکا غږ آشنا راډیو پر فیسبوک facebook.com/voa پښتو او همدغه راز voa دری باندې خپل نظریات او سوالونه پرېږدئ. موږ به مخامخ له همدې ځینې راواخلو او له خپلو میلمنو سره به شریک کړو.
تشکر آقای هان و با سلام خدمت مهمان عزیز و شنوندگان عزیز برنامه گفت شنود خبری اتری. سوالی که همکار مطرح کردن در این زمینه در رابطه با افزایش میزان تلفات افراد غیر نظامی در افغانستان در این برنامه صحبت میکنیم و همچنان بر مسئله این مسئله که آیا بر اساس قوانین بین المللی افراد نظامی و یا ملکی به چی کسانی اطلاق میشه؟ جنایت جنگ در چی حال است؟ این در حالی است که طالبان با نشر خبرنامه مسئله را انگشت گذاشتن که فرق بین افراد ملکی و یا افرادی که در یک نهاد سیاسی و نظامی کار میکنن نیست، به خاطر از اینکه اونا هدف قرار میتن چون این اشخاصه. با پرداختن به این سوال ها و سوال دیگه که شما شنونده عزیز با ما در میان خواهید گذاشت، این مهمان ها به اونا پاسخ خواهد گفتند. جناب آقای محترم نظیف الله سالارزی، سخنگوی یونما، خانم حوریه مصدق، فعال حقوق بشر از نهاد عفو بین الملل، جناب اسحاق اطمر، تحلیلگر امور نظامی سیاسی، و آقای لعلگل، رئیس سازمان حقوق بشر هستند. پروفسور برنامه میگه کمیل از آقای سالارزی و خانم مصدق روی خط داریم. خانم مصدق سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. صدای ما رو میشنوین خانم مصدق؟
بله، گفتم سلام.
بله، من سالارزی صاحب تاسو هم خراغ لاست وایم.
من از هم تاسو میلمت او تاسو آریدون که سلامونه ورانده کنم.
تشکر. در آغاز خانم صدق با وجود گرفتاری ها فرصت بر ما در اختیار ما گذاشتن که زنا تشکر میکنیم. در قسمت اول برنامه با ما هستن و پیش از پرداختن به این برنامه سوال ها در حاشیه گزارش یونما میخواستم در آغاز از خانم مصدق این مسئله را پرسان کنیم که به اساس قوانین بین المللی در حالت جنگ افراد غیر نظامی و ملکی به چی کسان اطلاق میشه و یا کارمندان یک نهاد سیاسی و یا نظامی شامل این کاتگوری هستند؟
بله، مخکې دې چې میرمن مصدق خبرې پیل کړي، زه ښاغلی اسحاق اطمر ته هم خراغلاس وایم چې د نظامی چارو کارپوه دی او زموږ د خبرونې میلمه دی.
ژوندی اوسېدلنه.
مهرباني وکړئ میرمن مصدق.
بل تشکر. ما میخواستم بگم از لحاظ قوانین بین المللی افراد ملکی به تمام کسای اطلاق میشه که اونا در تنازعات و یا جنگ های مسلحانه مسلح نیستن و عملا در او جنگ ها دخالت ندارن. و همچنان وقتی که ما از جرایم جنگی و جرایم بین المللی یاد میکنیم، اینا جرایمی هستن، یک سلسله جرایمی که تحت قوانین بین المللی از جمله کشتار عمدی افراد ملکی در شرایط جنگ و یا شرایط غیر جنگی توسط یک گروه و همچنان نسل کشی از جمله جرایمی هست که من حیث جرایم جنگی شناخته شده و ناگسن امانه که تجاوز جنسی هم جزء از این گروه میشه.
به این ترتیب به نظر شما کارمندان یک نهاد سیاسی و یا نظامی در صورت که مسلح نباشن شامل این کتگوری هستن؟
کاملا بله.
بله.
حتی مثلا وقتی که یک سرباز که در حالت جنگ قرار نداره و در حالت رخصتی است و در خانه خود است و وقتی که ای مثلا دستگیر میشه و به قتل میرسه، به خاطر از اینکه ای چی داشته، ارتباطات داشته قبلا با یک گروپ مسلح، ای هم به ذات خود یک جرم است.
و در چی حالت کشتار افراد غیر نظامی جنایت جنگی پنداشته میشه؟ آیا یک حمله به ذات خود یک جنایت جنگی است و یا تکرار همچو حملات بالاخره به جنایت جنگی عنوان میشه و نام گذاشته میشه؟
این میتونه یک حمله باشه و یا میتونه حملات متعدد باشه، ولی هرگاه هدف گروپ مسلح و یا دولت فقط هدفشون یعنی افراد ملکی باشه، وقتی که قتل ها به شکل هدفمند صورت میگیره و با وجودی که میفهمن که در این ساحه افراد ملکی وجود داره، باز هم اینا به حملات خود ادامه میتن و میخواین که افراد ملکی را یعنی از بین ببرن، این خودش هم جنایت به حساب میاد.
پس به این ترتیب به نظر شما حملات و کشتار افراد ملکی از سوی طالبان جنایت جنگی پنداشته میشه؟
کاملا بله. نه تمام کشتار افراد ملکی، بلکه مثلا حملات در نقاطی که کاملا ملکی هست، مثلا حمله در یک هتل، مثلا حمله در مسجد که اکثریت کسایی که در اونجا حضور دارن افراد ملکی هستن، و یا مثلا استفاده انسان ها من حیث سپر انسانی که در بعض عملیات های نظامی متاسفانه از جمله در ولایت هلمند چند سال قبل ما شاهدش بودیم که از افراد ملکی من حیث سپر انسانی استفاده شد، اینا از جمله جنایت جنگی به شمار می، ولی نه تمام کشتار افراد ملکی، برازی که تعریفش فرق میکنه نظر به قوانین بین المللی.
بله، تشکر. ما این مقدمه را خواستیم در آغاز از شما معلومات بگیریم قبل از اینکه بپردازیم به گزارش یونما که به اساس زو گفتن در 6 ماه نخست سال جاری میلادی تلفات افراد ملکی نسبت به 6 ماه اول سال گذشته 24% افزایش یافته.
بله، د خبرون پرودوسر راتویل چې د افغانستان د بشری حقوقو سازمان مشر لال ګلال هم را سره خبرونه کې را سره برخوال شوې ده، ته هم خراغ لاست وي خو مخکې تر دې چې اوریدونکي او خاغلی لال ته ورشو، سالار زی صاحب تاسو د خپل دغه چمتو شوي راپور په تړه لږ داسې جزئیات ورکړئ، دا مو څه ډول دغه راپور چمتو کړی دی، د افغانستان کومې سیمې رانغاړي دغه راپور؟
قدرمنو میلمنو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ګورې دا کوم راپور چې نن نشر شو، دا شپږ میاشتنی راپور دی چې تقریبا د کال 2009 رئیس په منظم او جامع ډول باندې د یونما لخوا هر کال کې دوه ځله خپرېږي، او دا د سږ کال شپږ میاشتنی راپور و. په دې د دې راپور اساسي موخه د په جګړو وختوالو شخړو کې د ملکی وګړو ساتنه ده، او په دې کې هغه جزئیات شامل دي چې جګړې په څه ډول باندې هغه زرګونه افغانانو باندې چې غواړي خپل هغه عادي ژوند ته دوام ورکړي په هغوی اغېزې په ځای پرېښودي دي، او په دې دا چې څوک د دې ملکي مرګ ژوبلې مسؤلیت په غاړه لري، د کومو تاکتیکونو او تګلارو نه په دې کې استفاده شوې، یعنی دا ټول هغه جزئیات په دې راپور کې راسر راجمه شوې دي، او د پخوا کې ټول اړخونو ته چې په جګړه کې ښکیل دي هغه ته په واضح ډول وړاندیزونه هم شوې دي چې په څه ډول دوی کولای شي د دې وړاندیزونو نه په استفادې سره د ملکي تلفاتو شمیر په افغانستان کې
راکټ کی او څنګه تاسو ولې اسمیره د تقریبا د 2014 کال د لومړی شپږمیاشتې په پرتله ساکال په 2014 کال کې د جنوري نه د اول د جنوري نه د جون تر دیسمینټي پورې په شپږمیاشتې په ترڅ کې تقریبا 40% د شمیره لوړ شوې ده او یو تفاوت چې د نورو کالونو په پرتله متاسفانه په دې کې لیدل کیږي هغه دا چې دا کومې مکانی نه ختی چې دی او دا د تبادله د ښکیل ورخونو ترخوا ساکال د شپاول شپږ میاشتې کې تر ټولو نه غږ وژون کې تاکتیک په جګړه کې په افغانستان کې
او تاسو ټول ولایتونو ته هغه سیمو کې چې عملاً جنگ روان دی خپل دغه پلټون کې راپور چمتو کوون کې استوري دي
دا ټول افغانستان په جګړه کې چې څومره کې وګړو وای ملکی وګړو ته چې څومره جوړ لاوړي دا د هغه ټول پیښو راپور دی په دې کې ټول پیښې روسه د هنه چې منګه په بشپړ ډول باندې خپل اطمینان او ډاکټر لاسه کوچی هغه پیښه صحیح شي او خپل معلومات هم په سم ډول پورا کړو روسه دا هغه نه دا معلومات د تکمیلونو روسه بیا زمونږ د گزارش ته دغه پیښې لاره پیدا کړي او څنګه چې تاسو ویل ساکال په پولیس ډول باندې زمونږ په دې شپږو میاشتو کې سوتم پیښې چې موږ مستند کړي دي تقریبا 4,853 مرګ ژوبله ده چې په دې کې 1,540 وګړي ملکی وګړو ځان خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او 3,209 تنه پکې د ټپیان شوي دي.
بلې سالارزې صاحب تاسو به هم اوریدلې وي طالبانو اعلامیه خبره کړې ده او دغه راپور رد کړی دی او د دې ترڅنګ دا د ملګرو ملتونو او یادو دی په وینا د دوی د مجاهدونو او د دوی پر ضد یو تبلیغات بللی او ویلي دي چې باید دا ډول راپورونه خپره نشي په داسې حال کې چې ستاسو په راپور کې 90% مسؤلیت د افغان حکومت ضد پر وسلوالو طالبانو او نورو وسلوالو باندې اچول شوی دی.
دا د تعجب ځای نه دی ولې چې هر ځل چې موږ د خپل گزارش نشر ته سپارو همداسې غبرګونونه موږ اورو ولې د افغانستان د خلکو د اطمینان لپاره دا کوم گزارش چې موږ چمتو کوو دا په اول سر کې خو د دې هغه مساوده چې دا د ټولو ښکېلو اړخونو سره دا شریکي د هغو نظریات راغستل کیږي وروسته د هغې نه چې په په ډېر احتیاط سره د هغو هغه نظریات او وړاندیزونه چې په دې د هر پیښې پاره باندې وروسته د هغې نه چې په هغو باندې بیا کتنه وشله بیا زمونږ دا گزارش نهایی کیږي. نو متاسفانه د افغانستان کې د هغه د دولت ضد عناصرو ته چې دا تقریبا 40% د دې مرګ ژوبلې مسؤلیت نسبت ورکول کیږي لیدل شوي دي چې د هغو د خوانه اکثرا داسې داسې ویناوې اورول شوي دي خپلو هغه پلویانو ته چې په ملکي وګړو نه ساتنه وکړي خوندي کوي کوشش وکړي چې هغو ته کوم ضرر متوجه نه شي بد اغېزې په هغو رانه شي ولې عملا چې تاسو واقعیت کې وګورئ وضعیت تغییر نه دی کړی یعنې هر کال کال نه تر بله پورې تاسو ګورئ چې د کوم مرګ ژوبلې هغه سلنه چې د دولت ضد عناصرو ته نسبت ورکول کیږي هغه تغییر هم نه کوي او د پخوا کې لا لوړیږي.
بله
تشکر از شما آقای سالارزی. قبل از اینکه بریم سراغ آقای اطمر میخواستیم آقای لعلگل رئیس سازمان حقوق بشر خوش آمد بگوییم و تشکر از اینکه وقت خود را در اختیار ما قرار دادن.
من هم تاسم از خپل سلامون آنی که هیل درنو اوریدین کتا سلازی سه با اکدر چه تا نور دوستان و تخنیکی دوستان تورن میکن.
تشکر از شما جناب آقای لعلگل. جناب آقای اطمر چنانچه در گزارش به یونما آقای سالارزه هم به او اشاره کردن و شما هم مطالعه کردین یک تعداد تلفات افراد ملکی هم به اساس افزایش بر اثر افزایش جنگ های زمینی از بین رفته که خلاف گزارش های قبلی است، یعنی خلاف گزارش ها نه که نسبت به گزارش های قبلی یک تفاوت نشان می ده، یعنی افزایش جنگ های زمینی را. شما این افزایش جنگ های زمینی را چگونه تعبیر می کنین؟ آیا تجهیز بیشتر نیروهای مخالف دولت، عدم توانمندی و یا ضعف نیروهای امنیتی افغان، شما این را چگونه می بینین؟
تشکر خدمت شما آقای لال صاحب، سالحزار صاحب و خوار گرامی و دیگر تمام شنوانده طلبه خود تقدیم بکنم. یقینا که شما بفهمید که در جنگ تکتیک ها نظر به شرایط زبان و مکان فرق میکنه. اخیرا تعداد عملات انتحاری در طی سالهای اخیر، یعنی 2010 و 2011 و 2012، یعنی تکتیکی که مخالفین از استفاده می کنند عبارت از تکتیک حملات انتحاری و لینگذاری کنار جاده، که رقم بیشتر تلفات معمولا افراد بلکی متقبل بشن. و این تغییر تکتیک به عنوان هدف قرار دادن امو هدف های بسیار سبک و آرام و آثار است. شما بفهمید که در طی سال گذشته و در طی سالهای گذشته بیشترین رقم تلفات افراد بلکی از ویداهیه بوده. جنگ مستقیم و یا جنگ رویاروی احتمال تلفات ملکی را بسیار کم می سازد، ولی زبانی که شما مین گذاری بکنند در سرک ها و زبانی که عملات انتحاری صورت می گیرند، این بدون شک با درجه داشت تفکیک از اینکه طرف مقابل کی است، یک تعداد افراد ملکی و ازرار کودکان اطفال و برده ملکی قربانی بشه. با باور ما نیروهای امنیتی و امروز تانستن و یا هم دارن با قوت لازم خود میرسن. ما فکر میکنم بیشتری این رقمه که تلفات ملکی قربانی بشه، علتش اون تغییر تاکتیک مخالفی است. معمولا حملات انتحاری و یا مثلا مین گذاری کنار جاده و یا مثلا بمباردوان های هوایی اینا میتونه قربانی بیشتر در صف افراد ملکی داشته باشه. در غیر از او اگر جنگ تنها در مکانی که دو قوت های متخاصم و مخالف برابر هم قرار دارن و اینا در جنگ هستن، تلفات از اینا کمتر باشه و تلفات محدود تنها به افراد نظامی بشه. اما متاسفانه جنگ در افغانستان در 35 سال گذشته چنین بوده که چی در زبانهای گذشته چی در 30 سال گذشته هم کسایی بودن که شهرها را بر راکت میبستن و راکت کور ایره تفکیک کرده را میتونست که کی را باید بکشه و بیشترین تلفات در شهرها و در قریه ها افراد غیر ملکی میزادن. همچنین بمباردمان های هوایی که چی از طرف نیروهای بین‌المللی و چی از طرف نیروهای داخلی با صورت میگرفته در طی سالهای گذشته افراد ملکی نشانه گرفته شدن. مثلا مخالفین در قریه ها و یا در بعضی مناطق افراد ملکی را سپر قرار داده و از اونا استفاده بکنن، از خانه های بردو استفاده بکنن که بله. با کار گرفتن قوت های هوایی تعدادی تلفات افراد ملکی بیشتر باشه. به هر صورتش و پس بگردم به یک سوالی که از خانم صادق شما پرسیدن، ببینیم جنایات جنگی برالاوی که شامل افراد ملکی بشه، شامل مثلا تجاوزهای جنسی میشه، شامل غصب زمین میشه، شامل ازی میشه که چطور افراد پایین تر از سیریر 16 را و یا اطفال خردسال را شامل ماشین جنگی بسازن در مناطق، از اطفال سوء استفاده صورت بگیره، از خانه های شخصی سوء استفاده صورت بگیره، آتش زدن خانه ها، کشتن افراد غیر ملکی، استفاده از اطفال، تجاوز جنسی بر زنان و هر نوع استفاده سوء از حق ملکیت و از حق بشری تمام افراد جنایت جنگی هست.
تشکر آقای اطمر.
بله لالگل صاحب، تاسو به هم د یوناما د غراپور لوست وی یو لند تفسیر پیول لای بیا به اوریدونکو ته ورشو.
مننه تاسو په یوه کې د ملګرو ملتونو دغه پوکلاده استازي چې د افغانستان لپاره ګمارل شوی دی د ډیر وخت نه دوی په افغانستان کې مستقیمن کار کوي، د افغانستان د حکومت معاونت کوي او ورته په ډیر نور مسایلو کې دوی ښکیل دي چې په دې وروستیو کې د 2009 او 2009 کال نه په دې خو باندې دوی په منظم توګه باندې چې یو له مهمو نقاطو نه ده چې افغانانو سره هر ورځ لاس په ګریوان دی، د دین رنګ جوړي هغه د ملکی تلفاتو مسله ده په افغانستان کې. متاسفانه چې دغه د څلورو لسیز نه را په دې خورا روانه ده، تر اوسه پورې هیڅ د پیسې کې ورته پیدا نه شولو. نو اوس هم ګورو چې دغه د ملکی تلفاتو کچه ورځ تر بلې په لوړېدو پراخېدو باندې ده. نو ملګری ملتونه د خپل مسؤلیت په حیث باندې چې ملګرو ملتونه د افغانستان هم د ملګرو ملتونو یو غړی هیواد دی، نو په همدې اساس باندې دوی دغه یو سرخندنه شروع کړې ده چې دوی هر شپږ میاشتې یو راپور د ملکي تلفات په اړوند باندې او همدغسې د بشري حقونو په وضعیت باندې نور ته فوق العاده راپورونه دوی په افغانستان کې څېړنې کوي او ترسره کوي، او هیڅ یو راپور داسې څوک نشي ترتیبولی چې د هغې دپاره کافی او کره شواهد او ثبوتونه ونه لري او دوی د خپلې خېټې نه څه په هغې کې ځای په ځای کړي وي. البته د دې دپاره خپله متدالوجي یا د دې دپاره خپل هغه اصول دي چې هغه تر لاس لاندې نیسي، او د هغې نه وروسته چې دوی هغه راپورونه راجم کړي او هغه د یو مستند او یو د کره بڼې په شکل کې هغه دوی خپاره کوي. موږ د دغه راپور مخالفت نه کوو، دغه تاییدوو. البته ځینې پېښې به داسې هم وي چې په دغه راپور کې ځای ورته نه وي ورکړل شوی، هغه ناامنه ځایونه چې په هغې ته د دوی کارکوونکي رسیدګي نه شي کولی. مخکې سلاني صاحب اشاره وکړله چې موږ هلته کسان لیږو، خو ولې اوس هم ځینې راپورونه شته دی چې هلته هغه پیښې نه رجستر کیږي او نه ثبتېږي. یعنی زما په نظر باندې د دغه راپور نه لږ څه نوره لوړه کچه هم د ملکي تلفاتو کیدلی شي، او وی به افغانستان چې یو په جګړې کې ښکیل هیواد دی، طبیعي ده چې په دغسې جګړو کې د ملکي تلفاتو شتون ممکن دی. خو څنګه کولای شو چې د دغه ملکي تلفاتو د کچې د ټول مخنیوي لپاره کنه وي، څنګه کولای شو چې دغه
بلې ډېره مهرباني. یوې لنډې دمې ته ځو، له هغه نه وروسته بیرته درنو میلمنو او اورېدونکو ته راګرځو. موږ سره پاتې شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
برنامه گفته شنود خبر اتری را دنبال میکنیم. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خودم معرفی کنین و ای که از کجا زنگ میزنین. بفرمایید.
بله استاس و غگ منگ و اولیدون که او رو میربانی وکی
داست
دغه تلفون مو لګو خلی ته در نږدې کې غږ مو ډیر رو راځي.
یا موقعیت خوده کومه کې تغییر بتن
او مهرباني وکي.
زما د محترم د انمان چې څنګه مرمانه یې نه لا پښتنه د اجازه ملکی وګړو ته دارا کی.
bale بو فرمایئ.
د خالي مطلب د حکومت کې چې ملکی وګړي به نه ځي خالي اندېخني ښکارا کوي کنه. او هغه اندېخني چې بیا خو د دې عام خلکو سره ډېرې اندېخني دي، دوی خدای څخه خپل خواه باندې انتشار هم نشي راوستلې چې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. یوازې اندېخنو باندې بس وشي چې دوی هم اندېخني کوي.
نو څه وړاندیز لرې؟ څه وکړي؟ نو
دوی باید د خپل خواه باندې زور راولي، ملل متحد ته راوځي، هغوی د خانه د فشار راولي.
څه ډول فشار؟ مثلا څه وکړي؟ مخامخ ورسره خبرو ته کښېني، نور ځواکونه ورواستوي چې جنګ ورسره وکړي؟ څه وکړي؟
خبرو ته ورسره کېږي، هغه خلکو باندې دولت باندې فشار راولي چې وروره تاسو دغه د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې مخه ونیسئ.
بله ډیره مهرباني. کور مودان ستاسو نظر مو واخستو. بل اوریدونکو ته زو مهرباني، څوک او له کوم ځای مو ټلیفون راکړی دی؟
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
بو فرمایئ.
شکر، این جانب کریم و تندوس از ولایت المن از ولفالین اوزاد با شما هم کنام هستین. سلام خدمت شما و جعفر خانزی.
بفرمایید.
اول ما میخوایم بگویم که اول که آقای سلازای گفت که ما در منطقه رفتیم، ما قسم میخوریم که ما در ولسوالی سنگین و نوزاد ما هیچ کسی را هنوز ندیدیم. اینا جرات ندارن که در اونجا بیاین اینا تفتیش بکنن، از مردم ملکی پرسان بکنن. ما دروغ از نار رد میکنیم، کاملا دروغ است. اینا نمادن در اینجا، اینا مادن نمیتونن، اینا قبه طالبان اینا رو میکشن. اول خود دروغ میگن اینا. ما در منطقه هستم، طالبان مردم از پر گرفته بود. آقای آصفی نمیمون که مردم از خانه خود بیرون شوا و اینا رو پر گرفته بود. میگفت شما از خانه خود بیرون شین، دولت ما رو میکشن. با دولت به خاطر اینکه اینا در خانه مردم بودن اینا رو نمیدادن. اینا از خانه مردم سفر استفاده میکرد. اونجا جنازه ها بوی گرفته بود، حتی کریم داده بود. اینا طالبان جان که مرده خود بود بره. اینا به خاطر است ما میخوایم بگیم که 90% 95% مردم ملکی طالبان بین نمیبره و میکشن. با حمید اعظم بشما قسم میخورم که از یونامه هیچ کس رد به عمر خود هنوز به ولسوالی سنگین مساقله نوزاد به کجکی نامده.
نو تاسو وطن دوست تا تاسو دغه شمیره چی سلیرش فیصد یونامه بولی، تاسو فکر کوئ دا شمیره لوړه ده؟
فکر میکنه عزیز زیاتر است؟
نه
د ملکی
طالبان ملکی خلک طالبان موجود لندم 15% ملکی خلک طالبان وژني او دوی دروغ وايي وايي مولا کداغلی عمر دل لاغلی سنگین کدا قسم خورم کدی پجوان کداغلی ما دل کی تسلد دی اصلاین ته طالبان وژني کدی
بله سالارزه صبر سره د تاسو خبري وريدل ورسې په خبري وکي ورزو یو د نور وريدون کی هم راخلو.
تشکر از شما برادر. شنونده بعدی سلام، از کجا زنگ میزنین و خود معرفی کنین لطفا.
نوم محمد عارف از کنن
مهربانی عارف سے
دا زیونما کم راپور چھ منگ متاریا کو گانا دا کاملم بی بنیاد ہے او اوی پیسا دا مڑی نے بتاری وانو تپلی دا دا کامل دا عدالت
نے با کدام اساس برادر محترم، با کدام اساس شما این راپور رد میکنین؟ به اساس کدام؟ بله
زما خبر اورا
بفرمایید.
دسیدای چی د ملکی خلکو نه ډال کو په شکل باندې هم طالبان استعمال ته گئی او دولت قواوی او دا درگیر دی په جنگ کې. نو چې د دولت قواوی د خلکو نه د سپر په ډول دا واخلي د یوې مرمۍ راځي حتما ملکی تلفات زیاتیږي. او دا یوازې نه طالبانو ته متوجه ده نه دولت ته.
یعنی تاسو وایئ چې دواړه پکې متوازن صحیح دي؟ دواړه یو ډول.
اوکې
سمه ده سمه ده. ډیره مهرباني عارف صاحب. کور مودان ستاسو نظر مهم اوریدو. یو بل اوریدونکي ته
بشو از آقای سالارزه خواهش میکنیم که نظر خود در زمینه ارائه کنند. بفرمایید. سلام برادر، بفرمایید خود معرفی کنین.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
بشره خبر کوم د نګران السلام نه نه له احترامات و منید. زمال بوت د سکم ارقام چې خود شوې دي په دې باره کې زنه تردید کوم نه تایید کوم. البته زه د یو نوی پیغام ته ځر کوم د ډاکټر عبدالله د بدمشي او د دې
اورور زمنګ موضوع بدل ده. زمنګ موضوع ک په دې باندې ویل نه لري نو د عبدالله انتخاباته په نور خبرونه شي او نور به هم لرو. بل اوریدون کې خپل کومل منو ترګو
ما فکر میکنم که آقای سالارزی. آقای سالارزی شما واکنش و نظر شنونده های مختلف ما را شنیدین. قبل از پخش خبرها دو دقیقه وقت دارین، اگه در زمینه صحبت بکنین بعد از اون باز هم به خدمت شما.
هلمند یا اوریدون کی ویل چه هیچ سوک ندی ورغلی.
بله و بله بفرمایید.
در جواب برادر ما از هلمند باید ما بگیم که ما امیدا نکردیم که ما به نوزاد سنگین رسیم. شما خوب خبر دارین که حادثه نوزاد سنگین در اواخر صورت گرفته و شما در حالتی که جنگ روان باشه در یک ولسوالی یا یک منطقه شما نمیتونین که اما موضوع را به صورت درست و به مطمئن را تحقیق و بررسی کنین. یعنی مطمئن باشم برادر ما که اگر تیمای ما نمیره ولی معلومات کافی از اونجا جمع‌آوری خواهد شد. من قبلا هم گفتم تا از صحت معلومات ما اطمینان حاصل نکنیم هیچ وقتی او به گزارش را پیدا نمیکنه. دقیق است. یعنی در این گزارش ارقام کرایه میشه به معنی از این است که 100% به می تعداد است از این کم و یا زیاد نخواد باشه. ممکن بالا باشه از این ارقامی را که ما در این گزارش
در گزارشی که شما در اون نشته کردین به تعقیبش خبرنامه که از طرف مخالفان مسلح دولت پخش شده آمده که اونا نشتن که این معلومات شما با اونا شریک شدن اما اونا فرصت نیافتن که در زمینه تحقیق کافی بکنین و مسئله را مورد تحت سوال قرار دادن. نظر شما در این مورد چی است؟
ما گفتم که ما قبل از اینکه گزارش تهیه کنیم با تمام جوانب که در یعنی یک جانب جنگ هستن به شمول بگیم طالبان، نیروهای بین المللی و همچنان نیروهای امنیتی افغان با تمام از اینایی شریک ساخته میشن و بعد از اینکه نظریات از اونا به ما میرسه ما اینا را نظریاتشان باید مرور با باید یعنی هفت مقتدی شامل
سلارده سب ده کنر نوریدون که عارف پختلی بود چه باید دوار متوازن خکیل دی لن زواب ورکی فکر کم پریدیوسر اشاره کی ده ده اوریدون که او بخیده ده اوریدون که پختلی تا وروس زواب ورکی وست لندو خبرونو تا ارگزو لخبرونو وروس تا بیرتا لتاس سرا
بله. در حمله انتحاری طالبان بر ساختمان مقام ولایت و قماندانی امنیه قندهار 6 نفر که شامل غیر نظامی 4 غیر نظامی و 2 فرد پلیس بود کشته شد. 22 تن از حمله کننده های انتحاری در قندهار بعد از رویارویی 2 ساعته از پا در آمدند.
در پکتیکا در ولایت امنیتی چارواکی وای چه در چهارشنبه پر از مازیګر مهال د ورګون پولیسوالۍ کې د پولیسو وی امنیتی پولیس سره نږدې یو کورولا موټر چیله بمون نډکو او چاوده. د پکتیا د امنیت قماندان جنرال نبی جان ملاخل امریکا ته وویل چې په دغه پیښه کې د ورګون د ولسوالۍ د جنایي چارو مسؤول مدیر وژل شوی دی او 15 کسان ټپیان دي.
شماری از کشورهای جهان از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان خواهان از حوصله‌مندی و خویشتنداری شده و خواستند تا برای بیرون رفت از بحران انتخاباتی گفت و شنود کنند. در این میان هانگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که ختم مسالمت‌آمیز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تحقق صلح، ثبات و توسعه آن کشور کمک خواهد کرد.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د افغانستان د جمهوری ریاست د دوړو کاندیدانو سره په تلیفون غږیدلی دی او غوښتنه ورنه کړې چې پریږدي دی په دومزلي انتخاباتو کې چې د ټکۍ او برګۍ کوم تورونه لګېدلي دي په اړه یې پلټنې او تفتیش مخ په وړاندې ولاړ شي.
وزارت داخله افغانستان خبر داد که برای دریافت افرادی که عکس رئیس جمهور را شب گذشته از خیمه لویه جرګه دور کردن پیگیری را آغاز کنند.
د چین خارجه وزارت وایي چې په افغانستان کې په آرامه فضا کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د پروسې بشپړېدل به د دغه ملک په ثبات او ترقۍ کې مرسته وکړي.
با نزدیک شدن تاریخ ختم میعاد توافقنامه موقتی بین ایران و قدرت‌های غربی تهران میگوید که اختلاف نظرهای عمیق بین دو طرف باقی مانده است. دیپلمات‌ها میگویند موضوعات که هنوز روی آن توافق نشده است شامل غنی‌سازی یورانیوم است.
د غزه په تړنګ باندې د اسرائیلو د هوایي یرغلونو په نتیجه کې چې اوس هم روان دي 30 کسان وژل شوي دي. اسرائیل وایي چې په غزه باندې هوایي حمله د دې لپاره پیل کړي وي چې په اسرائیلو باندې د فلسطینانو د راکټونو د وشتو مخه ونیول شي.
با ادعای پیروزی دو نامزد ریاست جمهوری در اندونزیا انتظار می رود این کشور با بنبست سیاسی مواجه شود.
د امریکا او چین لوړپوړي ماموران چې په بیجینګ کې خپل مهم غونډه پیل کړې ده تر ټولو زیات تاکید په دې کوي چې دواړه ملکونه خپل همکاري خوندي وساتي. دا غونډه چې د امریکا او چین ترمنځ د ستراتیژیکي او اقتصادي تفاهم په نوم یادیږي مشري د چین جمهور رئیس شی جین پینګ کوي او د امریکا خارجه وزارت د امریکایي هیئت مشري په غاړه لري.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دوستان عزیز، برنامه گفت شنود خبر اتری را دنبال می کنیم که با گزارش یونما در رابطه به افزایش تلفات افراد غیر نظامی در افغانستان اختصاص یافتم. مهمانای محترم برنامه جناب آقای نظیف الله سالارزی سخنگوی یونما، جناب اسحاق اطمر تحلیلگر امور نظامی سیاسی و جناب لعل گل رئیس سازمان حقوق بشر هستند. همچنان خانم حوریه مصدق فعال حقوق بشر در قسمت اول برنامه با ما بود که متاسفانه نسبت کاری که داشتن در نیمه دوم برنامه حضور ندارند. از شنونده عزیز همچنان میخواییم که باز در صفحه فیسبوک ما با www.facebook.com/voapashto یا voadari نظر پرسش خود و یا شماره تلفن خود درج بکنند و همچنان میتونن از طریق شماره تلفن ما 202-619-3136 مستقیما در برنامه سهم بگیرن. میرم سلام به آقای سالارزی که سخنانشان نیمه تمام مانده.
بله سالارزی صاحب، دکنر نه اوریدون که محمد عارف ویلی و چه یوناما او یا فیصد مسئولیت پر طالبانو باندې چولی، حال دا چې د هغه په خبره دواړه خواوی له ملکی خلکو نه ډال جوړوي چې د دوی د ډال جوړولو په نتیجه کې هغه ته ځان اوړي.
مننه ګورې زه مخکې دی نه چې د کوم رود چې د کونړ نه زنګواله او د دې هلمندي ورور په ځواب کې وایم چې زمونږ ته مات چې موږ د دې راپور د لارې کوو د هغې دقیقه موخه همدا ده چې ولې په جګړه کې باید ملکي وګړي نه د پر په توګه باندې استفاده وشي. خپله ده وویل چې داسې پېښې په سنګینه او دغه کې په هلمند کې دا پېښې ترسره شوي دي. دقیقا د اصلي زمونږ د دې هڅو موخه هم همدا ده چې که جنګ ترسره کېږي باید اړخونه په ده کې په واضح ډول باندې خپلو پلویانو ته دا هغه لارښودنې ورته وښيي چې په د جګړې په ترڅ کې ملکي وګړو ته کوم زیان پېښ نه شي. او دا یو دوامداره د زمونږ کار چې دی دا یو دوامداره هڅه ده، دا دوام لري. یعنی په دې شپږ میاشتو کې رانل په دې معنا نه ده چې په راتلونکي یو میاشت یا دوه میاشت کې به موږ د هلمند د نوزاد او سنګین او د مساخرې په دغه په اړه به څېړنې ونکړو. د هغې په اړه به څېړنې کېږي. کله کله داسې هم شوي چې موږ خپل کلنی راپور بشپړ کړی دی، نشر کړی دی، ولې په راتلونکي کال کې موږ دغه کمې پېښې چې زموږ نه پاتې دي او موږ معلومات ترلاسه کړي دي او مطمئنه شوی شو چې دا صحیح معلومات دي، بیا هغه په خپل هغه کلنی راپور ته هم موږ تغییر ورکړی دی. نو دا کار به دوام لري او ورور دې مطمئن اوسي چې د هغې په اړه به موږ
او مستقیما راشي د کونړ د اوریدونکي پوښتنې ته.
او د هغه ورور چې د کونړ نه زنګ وهلی و چې ویل دا بې بنیاده دي، زه به تاسو ته یو مثال په دې اړه باندې درکړم چې دا اول دا خو چې موږ یوازې د دولت ضد عناصرو باندې ټول مسؤلیت نه دی اړولی. څلور اویا سلنه د دولت ضد عناصرو ته متوجه دي، 9% د دولت پلوه ځواکونو ته دي، 12% د هغه پیښې دي چې د ځمکني ډزو په ترڅ کې خلک خپل ځان یا د لاسه ورکړی دی یا هم ټپیان شوي دي، چې په دې کې موږ په دې نه شو توانېدلی چې دا د کوم اړخ نه دا خلک وژل شوي یا ټپي شوي دي. نو په داسې حالت کې دا د دواړو خواوو مسؤلیت دی، دا 12% او څلور سلنه هغه پاتې 4% هغه چاودیدونکي توکو له امله خپل ژوند یا د لاسه ورکوي یا ټپیان شوي دي چې د ناچاودیدونکي توکي دي او د پخواني جنګونو نه پاتې دي. نو ورور ته باید دا ووایم چې راپور دې بشپړه توګه باندې لوستلی ته بیا به تاسو ته معلوم شي چې دا یو اړخیز دی یا هم یو جامع راپور دی. د مثال په توګه باندې زه تاسو ته ووایم، مثلا موږ په دې تیرو شپږو میاشتو کې یو سل وڅلوېخ پیښې لیدلې چې په دې کې خپل طالبانو خپل په علني ډول باندې د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. یعنی د رسنیو ته دغه بیانیې رالیږلې دي چې د دې حملې د دې یو سل وڅلوېخ حملو پیښې دغه مسؤلیت موږ په غاړه اخیستی. په دې یو سل وڅلوېخ پیښو کې تقریبا 553 مرګ ژوبله رامنځته شوې ده، چې په دې کې یعنی 204 د سنه مړ شوی دی او 319 سنه زخمیان شوی دی. صحیح ده چې په دې پیښو کې به تقریبا په دې شپږو یا پیښو کې دوه داسې پیښې وې چې د دوه موخه هغه نظامی هدفونه وو، ولې د نظامی هدفونو په خوا کې هم په بې توپیره توګه باندې ملکی وګړو هم خپل ژوند د لاسه ورکړی دی، یا هم تقریبا 9-10 هغه پیښې دي چې په عمدي ډول باندې ملکی وګړي په نخښوي دي، چې په دغه قومي مشران دي، په دغه د دولت کارکونکي دي، چې په قضایي برخو کې په دولت کې کار کوي، یا هم د سکتان دي چې صرف رستورانتونو کې ملکی وګړي کار کوي خپل ځان د لاسه ورکړي دي. یعنی یو د یو څه نغورم دی ورو ته ډاډ ورکم چې مطمئن اوسئ چې دا راپور یو طرفه یا راپور نه ده او جامعه
ده
په مستقلانه
ډول باندې دغه شی اومنګ ده
هر پیخ
نظر سوچ دی. بله، تشکر آقای سالارزی. جناب آقای اتمر، شما اظهارات آقای سالارزی شنیدین در رابطه با عوامل تلفات و همچنان فیصدی که اونا گفتن 74% تلفات به افراد به عناصر ضد دولت، 9% به نیروهای طرفدار دولت، 8% به نیروهای امنیتی، 1% به نیروهای بین المللی و 12% تلفات ناشی از جنگ‌های زمینی است که مشخص نشده. به نظر شما این راپور چی چیز مشخص می‌سازه؟ هرچند تلفات میزان تلفات افراد ملکی را بلندتر نشان می‌ده. آقای اتمر.
بله بشنو.
بفرمایید.
ببینید هدف کی است که راپور را که یوروبا پخش کرده یک راپور است که مثل که آقای سالارزی گفتن این بسیار دقیق نیست، به خاطر اینکه بهتر ارقام بالا بره و بهتر ارقام پایین بره. شما بفهمید که در جریان جنگ احصای گرفتن از تلفات ملکی و یا احصای جمعی که از تلفات جنگ وجود داره کار بسیار مشکل است. البته ارقام روی سمپل ها گرفته بشن و یا هم روی معلوماتی که از محل اینا و دست میارن میگیرن که 100% دقیق نیست، ولی میتونه که یک اندازه فیصدی بالاتر داشته باشه. در خود قراره که یوروبا بگه تقریبا 80% تلفات از طرف نیروهای مخالف است، یعنی از طرف دشمن است، و 20% که در واقع یک تعداد از عملیات هوایی قوات پای بیدلی و هم از عملیات های دولت این گپ تا حدی بهتره که مورد قبول مردم واقع شود.
بله.
ولی بر صورت مثل که یک دوست واقع کدام جای گفتن تلاش ها باید در این باشه که ما چطور بهتریم جنگ توقف بکنیم. اصلا رول بلال متحد و یا رول دوباندگی های بلال متحد دهی قسمت باز جاد باشه که چطور میتونن اینا او جنگ سرد بسوزن و یا جنگ به طرف یک صلح ببرن و یا در قسمت صلح اینا کار بکنه. شما میفهمین هر طرف جنگی خواستای خود داره و این بسیار مشکل است که تا دست سلوب یا تا طرف سلوب وارد سوی وزله رشوه و با
بله
با گفتگو نپردازه و در دو طرف ایده میتونه که به نتیجه صلح برسه.
بله.
من فکر میکنم نقش سازمان ملل متحد به این قسمت درست است که ایده به طور مثال نیروهای بمیری اینجا موجود است کمک های لازم صورت میگیره، ولی در جنگ افغانستان خاصتا فعلا نقش ملل متحد کاملا صفر است و در طول 12-13 سال گذشته اصلا ملل متحد حاضر نشده که ایروی به عزله را پیگیری بکنه و یا در تلاش از این باشه کشتور میتونه دو طرف
بله.
دو طرف گیره ایران به هم رزدیک
میتونه. بله.
آقای مردم ببینید میگن در جنگ داد و الو بخش نمیشه، تلفات بیشتر ارقام بیشتر که نشان داده میشه قربانی از افراد ملکی بگیرن. و یک گپ دیگه را که خدمت شما بکنم، یک سنت یا یک کلتوری بسیار خرابه که در طول 30-35 سال جنگ گذشته بوده که هر طرف جنگ اینا و افراد ملکی رحم نکردند و اینا تا که تارستن قربانی خود در بین افراد
بله. ملکی دیر نمیره بانیت مرسه یو یه دیر مهم نقطه تا مو اشاره وکره اغا دا چی سنگ کوله شی چی دقا ملکی تلفات و کچه کمه شی ام دقا یو اوریدون که هبل رنگ را هر نم دقا پختنه کرده و چی ملگیر ملتون یوازی پا دا پیخو پا غندولو و پا اندیخنی خودولو باندی دقا مشکل نشی حلوله. لالگول صاحب ساسو پا نظر چه کوله شی دا بشری حقون و سازمانون او ملگیر ملتون چه کوله شی چی دغه کچه په عملی ډول کمه کې د ملکی تلفاتو کچه یادو ما
مننه زبیا هم د کونل نه چې عارف رو کومه پښتنه کړې و او کوم دلیل چې وړاندې کړ بیا هم مغې ته زمو چې واقعا دواړه خواوي د منکی خلکو نه د سپار یا د ډال په صفت باندې کار اخلي. تاسو وګورئ چې اکثره دولتي نظامی مرکزونه په داسې سیمو کې جوړ شوي دي چې هغه د خلکو په منځ کې دي، او همدغه په همدې ډول باندې بهرنۍ قواو کوم بیسونه چې دي یا کوم نظامی مرکزونه چې دي هغه هم د ملکی خلکو په منځ کې شتون لري، او همدغه مخالفین هم د هغه ځایونو نه استفاده کوي چې هغه د خلکو د اوسېدو ځایونه دي، د کلو په منځ کې دي، هغه د هغې ځایونه په دوی باندې عملي کوي. دا یو چریکي جګړه ده چې په افغانستان کې روانه ده، نو په دې اساس باندې تر هغه پورې چې د یوې خوانه ټولو خواوو د نړیوال بشر پالنې قوانین، د نړیوال د بشري حقوقو قوانین نوی مراد کړي او هغه په نظر کې نیوي نیولي، هغه ته احترام ونه کړي، او د دې په څنګ کې موږ ګورو چې د څلورو لسیزو نه راپدې خوا باندې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو وژنې کېږي. دا یو کلتوري بڼه اختیار کړې ده. هغه علت هم دغه دی چې دلته د پښتنې څوک نشته دی چې عاملینو ته سزا ورکړي. عقلن که هغه خواوی چې هغه تیتو پاشان خواوی دی او چریکی جګړه کوي هغه دوی نشي کولای، نو عقلن دومره خو ملګری ملتونه کولای شي چې کومې خواوی دی طرف ته دي چې هغه یو منظم نظام لاندې جګړه کوي او هغه دی جنگي جرمونو یا د ملکی تلفاتو مرتکب کیږي، باید هغه خواو ته خو سزا ورکړل شي تر څو پورې په نورو لپاره د عبرت سبب وګرځي او د ملکی تلفاتو د کچې په مخنیوي کې مرسته وکړي. او د دې په څنګ کې موږ ګورو چې په افغانستان کې چې افغانستان هم د جنگی جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب لري او هم د نورو ملګرو ملتونو د منشورو د غړي په صفت باندې د هغه بشري د بشري حقونو قانونسونونه د امضا کړي غړیتوب لري. افغانستان باید په دې اړوند باندې که چېرته د انتقالي عدالت پروسه په افغانستان کې عملي کړې وی، نو ممکن نن چې دغه د ملکي تلفاتو یو کلتوري بڼه اختیار کړې ده، ممکن په دغه کې کموالی،
یعنی تاسو وایئ سزا نه ورکول کېږي، نو ځکه دغه معافیت دی چې دغه کچه نور هم زیاتېږي. ډېره مهرباني اوریدونکي، خورا ډېر دي په لیکه کې او دلته په فیسبوک کې هم پیغامونه پرېښي دي، ورزو بیا هم اوریدونکو ته.
سلام برادر، خود معرفي کنین، وایي که از کجا صحبت میکنین؟
بله، د روزګار ولایت
څخه د راوتلو سوالي څخه
صفحه
جستار سره تماس.
ما پوښتنه دغه ده ستاسو د میلمنو څخه چې دا ملکي کسان چې وژني، خو هغه دي چې په زراو کسان یې وژلي دي، 15,000 کسه د کابل د ښار خلک وژلي دي، او اوس هم بیا د بدماشي کوي، بیا به چې په زراو وایي، نو بیا څه باید پوښتنه وسي؟
ښه، ډېره مهرباني کورمدن،
تشکر از شما، سوال شما را گرفتیم.
بل اوریدونکي ته ورځو، مهرباني، څوک یاست او له کوم زیره مو ټلیفون را کړی دی؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، بفرمایید
برادر. می باشین ارتباط می را پوره که دفتر یونما برای شما نزد که افتاد است عامل کشتار این افراد بیگنا طالبا هستند. نه، یک اشتباه بزرگ میگم، طالبا در حقیقت عامل 99% کشتار مردم ملکی در افغانستان هستند. به خاطر از این ببینید، در هر قسمتی که عملات صورت می گیره، شروعش یا اولیش از طرف طالبا به صورت می گیره. اگر چی موضوع انتحاری است، اگر چی جنگ های جبهی است، اگر چی جنگ های چریکی در یک منطقه است، ما یک چیز شاید حال استیم که در همه ولایت اسلامت ما داریم، چون خود ما مطر باربری داریم، انصاف بری داریم، میبینیم که بالای کاروان دولت از طرف طالبا عملات صورت میگیره، اما دولت به بسیار اگتیار، به بسیار اگ نظم خوب در بین مردم امرول خلابازی نکنه که از طرفات ملکی جلوگیری شود. اما طالبا است که امی عسکر و امی دریورا و مسافرین و حتی امو مردم های دیشی و قریه را همیشه با یک شنگیره و کلش زیر آتش قرار را
دید. بله، دیره میروانی.
مسئله دیگه ای که
بله، بفرمایید.
مسئله دیگه مهمتر را باید، مهم گرست. ببینیم در ولایت کاپیسا چند وقت پیش طالبا داخل سنه شدن و خانه مردم با آتش زدن. اگر شما متوجه باشین، گفتم که چند وقت پیش این مردم علیه ما قیام مردمی کرده بودن و ما را اجازه عملات بلا دولت نمیداد. این ببینین کلش و او برای که دفاع از این مسئله میکنن، این یک جرم و یک دشار
ستاسو نظر مو واوریدو، ډیره مهرباني. تاسو وایئ چې ټول مسؤلیت باید پر طالبانو باندې واچول شي. بل اوریدونکي ته ځو چې څوک دی او له کوم ځینې ټلیفون را کړی دی، مهرباني
بفرمایئ برادر، خود معرفي کنین.
مهرباني که زمون غاوري مهرباني وکي.
السلام
عليكم. وعليكم السلام.
الو
بله او رو استاد تو غاگ
کریم ماله فراز کنین بالا بلوک دول استاریه.
مهربانی کریم جان پختنه
ما مهمانو کنین غا پوشتره نه چې داس مو فراب بالا وو په بالا بلوکی ډیر عمر طالبان از جنگونه کی معنا دغه کی طالبان د خاص کنین موږ مرچان ته دونی مرګ او جوبل نه کی لکه دوله تفاتنی په چی شي کیږي تو غندې را کاری را باندې راځم شکورونه ودل خرابې نو دا چا دراسته
تو غندې څوک دروارې
تو غندې دغه دولت کاری و د شپه قانونو چې کار کی وروره موږ ملکانو ته دونی توان رسیږي دا کارغه چې تو غندې چې را باندې کاری هغه هم دغه نه ولې چې تاله پرې ومتي کا باندې دا دغه ولې چې بس 200 متر 300 متر اخوا ولې مقصد دغه چې تو غندې دې
دیره مهربانی
در صورت شنوندای عزیز نظریات خود در رابطه با گزارش یونما اعلام کردن. آقای سالارزی قبل از اینکه سراغ آقای سالارزی بریم آقای هان از نظری هم به صفحه فیسبوک ما بندازیم با سوالهای شنونداره که در اینجا درج است گرفته و بریم نخست به سراغ آقای سالارزی. موافق هستید؟
مهربانی
بفرمایید.
هغه څه چې اوریدونکو په ټلیفونونو کې هم متفاوت نظرونه درلودل او ځینو ویل چې طالبان ډیر ګرم دي او ځینو ویل چې افغان ځواکونه بهرنان ګرم دي هم دغه نظریات تقریبا هم پر فیسبوک هم راغلی دي او ګڼ تقریبا لسګونه پیغامونه او مسیجونه راغلی دي او لیدونکو او اوریدونکو لیکلي چې حقیقت خبره ده چې تقریبا 80% د حکومت او خارجي پوځیانو لخوا ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي ځکه چې دوی مخامخ پر طالبانو برید نشي کولی او کله چې ځان مرګ برید یا بل څه وشي نو بیا دوی هوایي ډزې کوي او پر خلکو باندې مخامخ د خپلو ټوپکونو شپلې ور اړوي. بل اوریدونکو لیکلي چې تلفات زیات دي خو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د نورو سازمانونو کارکوونکي نشي کولی چې لرو پرتو سیمو ته ورشي او د خلکو سره خبري وکړي او دقیقا ارقام معلوم کړي. نو همدغه راز نظریات ډیر دي د مشنه منی خاروار دغه دوه نظر مو د فیسبوک نه واخیستل ټولو مننه کوو چې موږ سره خپل نظریات او پوښتنې شریک کړي وي.
بله هم شن آقای نور کاری د صفحه فیسبوک نوشتن که یونما یگانه وظیفه‌اش جمع‌آوری ارقام و تلفات انسان هاست و جدا از اون مسئولیت خاص ندارد. من چون از تمام خواننده های عزیزی که نظریات مشابه را در صفحه فیسبوک کردن و یا هم سوال های را مطرح ساختن تشکر میکنیم. آقای شریف رحیمی، آقای رحمت الله انصاری، آقای یونس عزیزی، آقای حبیب امیری، آقای شفیح الله و دوستان دیگری که در صفحه فیسبوک دری نظریات خود را درج کردن.
بله سالارزی صاحب دو متفاوت نظرونه ول دو ورستی اوریدونکو ویل چې حکومتي ځواکونه مسؤول دي بل ویل چې طالبان مسؤول دي.
مننه. زه بیا هم غواړم چې تاکید وکم چې یوناما په ځانګړي ډول باندې یوازې هغه پیښې په دې گزارش کې درج کړي چې هغه د وسلوالو شخړو په ترڅ کې رامنځته شوي او یوناما ټول هغه اړخونه چې دا مرګ ژوبل رامنځته کوي د هغو د خپلو کومو شمیرو په اساس چې راټولې کړي دي د هغه په اساس باندې هر یوه پیښه هغه مشخص او ځانګړي اړخ ته نسبت ورکوي. یعنی دا چې د دې یا د هغه په نفع باندې د دې یا بل اړخ په نفع باندې کار نه دی. دا د یوازې د افغانستان د ملکي وګړو د هغه بې دفاع خلکو د استازیتوب باندې دا گزارش چمتو کیږي چې هغه غواړي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي ولی متاسفانه د جګړو په منځ کې ګیر پاتې کیږي او یا خپل ژوند له لاسه ورکوي او یا هم ټپیان کیږي. د دې په اړه باندې یو شمېر دوستانو دا در نظر درلودو چې موږ نشو کولای یو شمېر ځایونو ته لاړ شو. ما زه بیا غواړم دا ډاډ ورکړم چې اول خو په لومړي سر کې چې کومه پیښه په یوځی کې کیږي زمونږ خپل د بشري حقوقو د څانګې مسؤلین سیمې ته ورځي او دا غږ نه لیدنه کوي. خو دا لیدنه په لومړي سر کې یعنی عملي نه وي او شرایط موږ ته دا اجازه رانه کړي چې موږ دغه سیمې ته ورشو. باید ډیر نور لاري دي چې مونږ کولای شو دا غزینه دا معلومات ترلاسه کو. مثلا په سیمه کې الته خپل ځای چارواکي دي، محلي مشران دي، بشري فعالین دي په سیمه کې، د بشري حقوقو فعالین دي، د روغتیاي چارواکي دي په دغه سیمه کې، نور دولتي غیر دولتي جوګان دي، امنیتي سکتورونه دي. د دې ټولو نه مثلا په دغه په خوا کې د راز مهمه د رسنیو مسله ده. یعنی د دې ټولو د زمونږه یعنی د هغه څو سرچینې د معلومات راټولول د لپاره کمی نه دي، ولی مهمه تر ټولو نه ده چې مونږ خپل دقت کار اچو. او د مخکې هم ویل یعنی د هر پیښې د سپینوالی مونږ تاسو ته کولای شي چې په دې گزارش کې درج شوی دي. او بیا هم غواړم چې بل دا چې دوستان مې چې یوازې مونږ شمېرې راټولو، نه یوازې شمېرونه راټولول مسله نه ده. څنګه چې په 2009 کال کې لومړي ځل لپاره مونږ د خپل لومړی جامع راپور ته چمتو کړو، د هغه وخت رئیس کو تاسو نظر واچوي کوم وړاندیزونه چې مونږ ټول اړخونو ته درلودل. د دولت پلوه ځواکونو لخوا زمونږ وړاندیزونه همیشه اورېدل شوي دي، او هغه خپل دغه تاکتیکي لارښود دي چې دي په هغه کې همیشه د لپاره چې ملکی وګړي خوندي وساتل شي، داغه کې په منظم ډول او په تغییرات راوړي په هغه بیا کتنه کړې ده. او د په خوا کې یعنی د کم قوانینو پر اساس باندې دوه کولای شي چې جنگ ته داخل شي، د کم قوانینو پر اساس باندې باید جنگ ته داخل نشي، د کم نه قوانینو استفاده کوي. په دې ټولو کې دوه خپل په منظم ډول باندې دوه تغییرات راوستي دي. نو ځکه د 2009 رئیس تر سکاله پورې کو تاسو نظر واچوي کم شمیر د مارک جوبل شمیرې چې دولت پلوز او کوم ته نسبت ورکول کیږي، هغه په ډیر کچه باندې راټیټ شوی دي. ولی متاسفانه د دولت د عناصرو لخوا سره له دې چې په کراتو هغه هم په خپل خبرګون په دې اړه خودلې ده، وي خپل پلویانو ته دا دستور ورکړی دی چې باید د ملکي وګړي په جنگ کې په جګړه کې وساتل شي، کم بل اغیز هغه ته متوجه نه وي. ولی د هغه عمل صرف تر هغه وینا او ته یعنی په د وینا تر بیا محدود پاتې ده. عمل کې تاسو کوم تغییرات په دې کې نه وي. نو دا حتی بیا هم دوام لري. او
تشکر.
دوی حتی اساسي مخه فقط افغانستان د ملکی وګړو خوندیتوب ده.
بله تشکر آقای سالارزی. 4 دقیقه به ختم برنامه مونده، فقط 2 دقیقه از آقای اطمر و 2 دقیقه از آقای لالگل میپرسیم نظرشان در مورد. آقای اطمر، کارشناسان خارجی به یقیده و کارشناسان نظامی خارجی به یقیده بودن که در سال روان میلادی با فرارسیدن تابستان و همچنان انتخابات حملات تشدید خواهد یافت و انتظار برده میشد که تلفات هم افزایش بفه. آیا این روند قابل پیش بینی بود و نظر شما در این مورد چی؟ دو دقیقه وقت دارین آقای اطمر.
مردم افغانستان میرم میفهمیدن که از بار رسیدن انتخابات و واگرم شدن هوا این حملات تشدید پیدا بکنه، و چنانچه شما دیدین در مناطق جنوبی افغانستان و مخصوصا مناطق جنوب غربی و جنوب شرقی افغانستان این حملات اضافه شد. طالبان و یا مخالفین به خاطر ازی که ماشین جنگی خود فعال نگاه کنن، مخصوصا هلوند به مورد هدف قرار دادن. چیزی که در هلوند موجود است مثلا کشت زر مواد تریاک است، ماشین که مردم عام هلوند به او مصروف هستند و شما میفهمید که ارزش تریاک امروز در بازار داخلی و در بازار خارجی بسیار بلند است. یکی از عواملی که طالبان هلوند انتخاب کردن این بود که اینا بتوانن از این منابع استفاده بکنن و ماشین جنگی خود فعال نگاه کنن. و همونطور هم شد. اینا در 4 ولسوالی ولایت هلوند حمله کردن، مثلا در سنگین و در معروف و در روزات و در یک ولسوالی دیگه، که اینا تانستن با ایجاد فضای وهم و ترس از یک طرف از افراد ملکی و از فامیل های ملکی ایرا استفاده بکنن بایست سپر، و از طرف دیگر بتارن موادی که ایرا برای پیشور زندگی خود جمعوری کرده بودن و میخواستن زندگی یک ساله خود به اون تزمید بکنن، اونا را از پیشان
بله.
بردن. بله. و به این ترتیب ایرا خواستن که
یک مقدار پول هم گفت را از وی جنگ از ولایت هلمند دست دارد که موافق
دارد. دیر مهربانی اطور صاحب کور موادان ساسو نظر موارد اجازه را کوي چې لږ وخت پاتې لالګل صاحب ته هم ورشو د هغه دغه بحث کرا ټول کو د هغه نظر هم واخلو چې د مخنیوي پر لارو چارو وړاندیزونه لري او پر عواملو پلان ډول مهرباني وکړي لالګل صاحب.
مننه زما په ان باندې ګورو چې د ملګری ملتونه دلته وخت وخت باندې راپور نشر کوي او بیا د مخالفینو د خوانه یا د خلکو د خوانه د مختلفو ردعملونو سره مخامخ کیږي. زما په نظر ښه به دا وي چې ملګری ملتونه یو ابتکار وکړي چې هغه د مخالفینو سره هم خبرې وکړي، د دولت پالو خلکو سره هم خبرې وکړي، د بهرنیو سره هم خبرې وکړي چې یو ګډه کاري د نظر یا د سار یو ډله جوړه کړي تر څو پورې ټول افغانستان کې وکولی شي چې دغه سي ورته پیښو ته لاسرسی ولري او څېړنې وکړي او دغه څېړنې بیا په مشترک ډول باندې یو راپور جوړ کړي چې په هغې باندې به نه د مخالفینو رد وي او نه به د دولت د خوانه او نه د بهرنیو د خوانه.
بله کور ودان لالګل صاحب کور ودان ډیره مهرباني. خبرونه مو هم دلته پیدا ورسیدله د یونامال ویان نجیف الله سالارزی د بشري حقوقو د سازمان له مشر لالګل لال او د سیاسي او نظامی چارو له کارپو اسحاق اتمر او همدغه راز د یو بل مدني فعال هوریا مصدق نه ډیره مننه کوو چې خبرونه کې بار خو واخیسته ول ټول اوریدونکو چې زنګونه او ټلیفونونه راوکل له هغه هم مننه کور ودان.
خبرنامه بعدی خداحافظ.
نظریاتی که در این برنامه صحبت با رادیو آشنا ارائه گردید، نظر مهمانان و شنوندگان این برنامه بوده و به هیچ صورت بیانگر موقف